پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاس نوري هرکلای کوم. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن له یو بریده روغ ووت.
سوختگی بسیار سطحی سر روی ما است و کم دست ما افگار شده به خاطر که موج بسیار قوی داشت و شیشه موتر ضرب شد.
په دې برید کې د کورونا چارو وزارت د چارواکو په وینا لږ تر لږه لس تنه وژل شوي. طالبانو ویلي چې دا برید د دوی کار نه دی. په کابل کې د ولسمشر د پر لومړي مرستیال نننی امبرید په اړه راپورونو سربیره دغه راز د موضوع د چارو له کتونکو سره څېړو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په نننۍ چاودنه کې د مړو شمېر لسو ته رسېدلی او 15 تنه زخمیان دي. د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر امرالله صالح نننۍ حمله غندلې ده. او په بیلاروس کې د اپوزیسیون د تنظیمولو مسؤلین وایي داسې برته بریښي چې د هغوی وروستی آزاد ملګری حکومتي ځواکونو نیولی دی. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د پنننۍ چاودنه کې چې هدف یې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح و د مړو شمېر لسو ته رسېدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته ویلي چې په حمله کې لس واړه وژل سوي ملکي وګړي دي او 15 تنه ټپیان دي چې په ټپیانو کې بیا د امرالله صالح ساتونکي هم شامل دي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح له هغو خلکو چې په نننۍ چاودنه کې زیانمن سوي دي عفو وغوښته. هغه په یوه لنډ ویډیویي پیغام کې چې نن یې پر فیسبوک خپور کړی ویلي
ما او زما زوی ځوان عبدالله جان ته چې راسره و زیان نه دی رسېدلی زموږ مخونه یو څه سوځېدلي دي.
طالبان ویلي چې په حمله کې دوی لاس نه لري. پر امرالله صالح د نننۍ حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. حمله نن سهار د پروژې جدید او تایمني مربوطاتو کې وشوه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پر خپل لومړي مرستیال حمله غندلې او ویلي دي چې په حمله تروریستانو او د هغوی د بهرنیو ملاتړ کوونکو په لخوا سوي ده چې په افغانستان کې سوله او جمهوریت نه غواړي. غنی په دې اړه د پلاتونو سپارښتنه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم یو لنډ پیغام خپور کړی دی او په هغه کې یې پر امرالله صالح نننۍ حمله غندلې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وایي د افغانستان د سولې په اړه ډېر لږ رښتونی نقشې نشانې لیدل کېږي. رولاند کوبیان نن پر ټویټر دا خبره لیکلې ده. هغه ویلي چې د افغانستان د جمهور رئیس پر مرستیال د پارلمان پر غړو د سولې پر فعالینو پر مذهبي مشرانو حملې کېږي او دا د سولې یوه حقیقي نقشه نه ده. کوبیا لیکلی دی چې یوه خواهونه توانیږي بیلابیل نظریات ومني او د مذاکراتو پر ځای هغوی حذفوي نو د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې به څرنګه پیل سي او څرنګه به کار وکړي. د کندوز پولیس د دریو کوچنیانو د خلاصون خبره کوي او وایي چې د هغوی د قاچاق مخنیوي کړی دی. د کندوز د امنیه قومندانې ویاند هجرت الله اکبري نن رسنیو ته یو پیغام استولی او ویلي دي چې دا کوچنیان پاکستان ته قاچاق کېدل.
دا درې ماشومان چې شاوخوا 9 کلونه عمرونه لري د ناپېژندو کسانو لخوا پاکستان ته قاچاق کېدل چې له نیکه مرغه د پولیسو لخوا یې مخه ونیول شوه.
اکبری ویلی دی چې د دغه پیښې په اړه دی څیړنې کوي چې ولې کوچنیان پاکستان ته لیږدول کېدل. په بیلاروس کې د اپوزیسیون د تنظیمولو مسؤلین وایي داسې معلومیږي چې په هغه هېواد کې د دوی وروستی آزاد ملګری ماکسیم زناک هم نیول شوی دی. د زناک ملګرو توت ته چې په روسي ژبې خپرونې کوي ویلي چې زناک باید نن د انټرنټ له لارې یوه مرکه ورکړې وای خو مرکې ته نه دی حاضر شوی او دوی ګمان کوي چې حکومت نیولی دی. د الکساندر لوکاشینکا ځواکونو په بیلاروس کې د اپوزیسیون پر پلویانو سخت بندیزونه لګولي چې په هغه کې په زور د وګړو نیول بې درکه کول او د هغوی ډیپورت یا له بیلاروسه ایستل هم شاملېږي. په بیلاروس کې د اګست په نهمه د جمهوري ریاست انتخابات وسول چې الکساندر لوکاشینکا پکې بریالی وګڼل شو. له هغه راهیسې د بیلاروس خلک وایي چې په انتخاباتو کې درغلي سوې ده او لاریونونه کوي. د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن خپله کلنۍ غونډه پیل کړه چې د کرونا وبا پر ضد په ګډه مبارزه او د نړیوالو خطرونو پر ضد د یو موټی کېدو په اړه خبرې پکې کیږي. د جنوب ختیځې آسیا د سازمان آسیان د ډیپلوماتانو د کرونا د وبا له کبله غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې پیل کړې ده. په آسیان کې لس اساسي غړي برونیا، کمبودیا، اندونیزیا، ملیزیا، لاوس، میانمار، سنګاپور، تایلند او مالیزیا دي. روسیه، چین او هند یې له لرې څاري. غونډه به د سپتمبر په 12مه د آزیا فورم له جلسې سره چې د چین او د امریکا د بهرنیو چارو وزیران به هم په کې وي پای ته ورسېږي. او د ډیزني د فلمونو جوړولو پر کمپنۍ له دې کبله سختې نیوکې شوي چې د مولان په نوم د انیمیشن فلم په آخر کې د چین لاتو دولتي کمپنیو مننه کړې. دا فلم پر ډیزني پلس د سپتمبر په 14مه خپور شو. د فلم تر خپرېدو وروسته ډېرو کتونکو پر ډیزني نیوکه وکړه چې ولې د شنجن له چارواکو چې د مسلمانو یغورو پر ضد یې د تبعیض او ظلم کمپاین پیل کړی مننه کړې ده.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن له یوه بریده روغ ووت.
سوختگی بسیار سطحی سر روی ما است و کم دست ما افگار شده به خاطر که موج بسیار قوی داشت و شیشه موتر ضرب شد.
په دغه برید که د کورونا چارو وزارت د ویان په وینا
له بده مرغه لس کسان مونږ ملکی و دوال شهید هم سوي او پنځلس نور ټپیان دی.
طالبان ویلی چې دا برید دوی کار نه دی. څوک کېدای شي چې د دغه برید تر شا لاس ولري؟ د چارو دې وکتونکي نظر اخلو. نن د سپتمبر نهمه له حملو د ښوونې او روزنې د خوندیتوب نړیواله ورځ په افغانستان کې د ناامنیو او جګړو له امله له 3,000,000 زیات ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې دي. یونیسف وایي د دغو محرومو زده کوونکو لپاره یو پروګرام پیل کړی و خو د کرونا وبا له امله بند شوی.
په دغه سنفونو کې د 500,000 په شاوخوا کې ماشومان چې اکثریت یې نجونې تشکیلوي هلته په زده کړه باندې بوخت وه.
امریکا غواړي د چین د یو شمېر هغو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د دې هېواد په شنجین ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې تولیدېږي. دغه راز د خپرونې په 2 مئی کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه هم مه هېروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وضعي اورېدلی شئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریاست نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د کابل د نننۍ برید موضوع ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د موټر پر کاروان برید کې لس کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا خبره د دې وزارت ویان طارق آرین شیبه مخکې ازادي د روته وکړه. وی ویل په پیخه کې وژل شوی او ټپیان ټول ملکی وګړي دي. په عین حال کې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح په یو ویډیو پیغام کې ویل چې نننی برید کې د یوازې په لاس او مخ برسیرن ټپی شوی دی. دا موضوع د ازادي راډیو خبریالې دیو نادر تعقیب کړی. د کابل استډیو را سره دی دیو جان، خبرونه ته راغلاست.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د کورنیو چارو وزارت د تازه معلوماتو لمخې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د موټر پر کاروان چاودنه کې لس کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان طارق آرین له موږ سره خبرو کې وویل په دې پیښه کې ټول وژل شوي او ډیری ټپیان ملکیان دي.
ترستان د خپل جنایت په دوام نن سهار بیا هم یو بل جنایت ترسره کړه چې دغه په نتیجه کې له بده مرغه لس کسان مونږ ملکی و دوال شهید هم سوي او 15 نور ټپیان دي په شمول د معاون صاحب اول
نوری صاحب. طالبانو دی برید کې لاس لرل رد کړي خو بلې ډلې هم د دې برید مسؤلیت تر وسه نه دی منلی.
بله دیو جان، خپل د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح رسنیو ته په استولي پیغام کې څه ویلي دي؟
خاغلی سالی لدی بریده یو چو سات ورسته یو ویدیوی پیغام که دخپل روختیا داد ورکر نموری ویل برید که کم زیان نده ورسیده لیوازی لاس و مخی برسیرن جوبل شویدی
بالای کاروان ما که
می آمد هغه وای زما د موټر پر کاروان چاودنه وشوه زما یو شمیر زړور ساتون کی ټپیان شوی او د امنیت روختون ته لګول شوی دی ما ته او زما زوی چې تر سنگ میو زیان نه دی رسیدلی یوازې برسیرن ټپیان یو خو له هغو ټولو وطنوالو چې زموږ لامل ورته هغه مسیر کې مالی او ځانی زیان رسیدلی بخنه وغوښته دا برید د ولسمشری مانی ناټو او د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا غندل شوی دی
بل دی وجن څه وایي د چارو کارپوهان چې آیا دغه برید به د سولې روان ټکنۍ بهیر نور هم ټکنۍ نه کړي
سالی نوری صاحب په دې اړه له یو شمېر سیاسي شنونکو سره هم غږېدلی یو چې د افغانستان په داسې اساسو شرایطو کې د دې ډول بریدونو موخه څه کېدلی شي په دې اړه سیاسي شنونکي صفت صافي سره وغږېدلو هغه وویل چې اوس مهال د داسې بریدونو او چاودنو اصلي موخه د سولې پروسې زیانمنول دي خو په وینا یې چې دا چې د ولسمشرۍ ماڼۍ لومړی مرستیال له دې پیښې روغ وتلی او د طالبانو هم د دې برید مسؤلیت ونه منو یو څه اغیز د سولې په پروسې کم بریښي
طبیعي خبره ده چې د دې بریدونو هدف هغه د سولې د پروسې متاثره کول روان پیشرفتونه په دغې پروسه کې د تاثیر لاندې راوستل او دغه پروسه په نهایت کې د یو بمبست سره مخ کول په هدف باندې دغه ډول بریدونه ترسره کیږي خوشبختانه به ووایو چې د دغې برید نه یو د ښاغلي صالح روغ وتل د برید تاثیرات د سولې په پروسې باندې محدود دی اما مهمه دا ده چې د سیاسي اړخ نه د طالبانو دغه اعلامیه مهمه ده او پر دې معنی چې د سولې پر روانې پروسې باندې هر نوع یعنی تاثیر د دې برید کېدلی شي دغه اعلامیه لارې محدود شي
یو تحلیل دا هم دی چې د افغان سولې مخالفې ډلې غواړي چې د تروریستي ډلو په اړه د ښاغلي صالح وروستیو څرګندونو څخه ناوړه ګټه واخلي بلې نوري صاحب
بلې دیوه نادر له تاسو نه مننه د امنیتی چارو کارپو پخوانی جنرال یوسف امین زازای هم راست را وصل دی خومخ که لدی چه زازای سب تاستو وار دار کو دی پیخ زایت ازو دی کابل تایمانی تا چیری چه نن دی لوملیم رستیال دی موتور پر کاروان برید شویده احل تازمک خبریال دی همداشی براست را وصل دی فرید سادات بله سادات سب خبرون تخراغ لست احل تا وضعیت اوست دول دی شاو خواه تاستو سوینه
سلامونه نور صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته زه همدغه حال د پیښې په ځای کې هم د کابل په تایمونی سیمه کې چیرې چې د ولسمشر په لومړي مرستیال ښاغلي امرالله صالح باندې سار ان بي شاوخوا اته بجې برید شوی وه زه به اول دغه سیمه تاسو تشریح کړم دا د عمومي سرک سار دی یعنی په دې باندې خلک تګ راتګ کوي موټرونه په ځیر راځي یو خو بلې خوا ته کورونه دي یعنی داسې متوسط عمومي سرک دی هغه ځای چې چاودنه رامنځته شوې دی په ښاغلي صالح باندې عامو خلکو ویل چې دی به ښایي له کوره دفتر ته یا هم سوګندین دفتر ته روان و چې سهار وختي ورباندې چاودنه وسوه د چاودنې نوعیت په اړه که ووایم چاودنه یعنې دومره زورور وه چې نږدې 56 متره یې د سرک یو غاړه چې وروسته به یې د ازادۍ مینهوال په ویډیو کې له ازادۍ وګوري بیا تقریبا 56 متره دغه ځای ژور کړی دی کیندلی دی یعنې چاودنه دومره زورور وه د شاوخوا د خلکو سوګنځایونه دي څنګه د سرک سر باندې دغه پیښه رامنځته شوي یا دغه چاودنه رامنځته شوي نږدې شاوخوا ټول کورونه هم ښیښې ماتې شوي ان ځینې داسې کورونه هم د سرک په غاړه شته چې مکمل یې اور اخیستی مکمل ودانۍ راچپه شوي ده خلک ترې لاندې شوي دي زه هلته مې چې عیني شاهدانو سره خبرې کولې هغوی راته ویل چې د یوې کورنۍ څلور غړي له دیوال لاندې شوي وي کله چاودنه شوي ده هغوی باندې د کوټې چت رالویدلی دی درې څلور کسان ترې لاندې شوي وو او درې پکې وژل شوي دي یا ملغي ورو اخو مثلا هغه کسان چې هلته دوکانونه دي څنګه داسې سیمه بازار غونډې دی یا یو خپل خواته دوکانونه دي خلک په دوکانونو کې وژل شوي دي ټپن شوي دي انا ان شیطان راته ویل چې کوم خچ چاودنه وشو زه په ډیر په بیډي سره لکو راو ته ما ویل چې د خلکو په خیل لاسونه د سرک یو خپل خواته پراتو هم په لومړی کې څوک نه و چې دوی مثلا زخمیان سره یا ټپیان سره د مرسته وکولې چې تر ډیره د دوی په خبره چې د نظامیانو په پرتله یا هم د شغلي سالي د ساتونکو په پرتله عام خلکو ته په دغه کې ډېر زیات زیان وخت کې مالی دی کزانی دی او ډېری هغه کسان چې وجل سوي یا هم ټپیان سوي دي هغه د دغې سیمې اوسیدونکي دي. یعنی په ټوله کې هلته بیا د کورنۍ چارو وزارت ویان راغی، هغه وویل چې په ټوله کې 25 کسانو ته مرجوب له په دغه پیښه کې وخت دی چې لس یې وجل سوي او 15 نورې ټپیان دي. د په وینا چې تر ډېره په دغه ټپیان او وجل سوي کې عام خلک دي.
بله ساده سر تاسو حتما هلته شاوخوا متضرر شو خلکو سره غږېدلی وی امرالله صالح خو هره ورځ دفتر ته په همدې لاره روان و، آیا دوی سره دا ویره وه چې کوم وخت دغسې برید په امرالله صالح یا نور چارواکي چې په دې لاره باندې تیریږي اکثرا موټریز کاروانونه وي وشي او دوی ته هم زیان ورسیږي؟
نوري صاحب چې د خلکو وایي چې ډېری وخت په کابل کې دا معمول دی چې کله چارواکي په تیره لوړپوړي چارواکي تیریږي هغوی ته نیم ساعت یا شل منټه وړاندې یا حتی یو ساعت وړاندې ټول لارې تړل کېږي د موقت شکل باندې تر څو چې هغوی موټر تیریږي. دوی ویل چې واردمخه دوی ته هم امنیتي شته چې کوم دوی لري یا مثلا د غلارې د بندون لپاره یا دوی ته د امنیت نیول لپاره هغوی ویل د غلارې ورته محدوده کړي و د موټرو په مخ باندې. خو وایي ډېری وخت له دې تیریده د سې احساس نه کړي چې ورځ به مثلا دلته داسې پیښه رامنځته کړي. دلیل یې دا دی چې ښاغلی صالح او د نور چارواکي په دغه لار باندې ډېر رفتمه دي ډېری وخت، یعنی په دغه لار باندې ځي. خو دوی هم داسې فکر نه کوي چې ورځ به دلته دومره غټ چاودنه رامنځته کړي. بل هغه پکې دا دی چې مثلا دا چاودنه ډېره زیاته زورور وه، عام خلکو ته ډېری زیان واوښت. هغه خلک چې هلته تیریدل، هغه خلک چې هلته اوسېدل، هغوی چې هلته دوکانداري کول، هغوی چې هلته نانوایي درلوده، دغو خلکو ته ډېر زیان پکې اوښتی دی.
بله کور ودان د ازادي راډیو خبريال فرید ساداتو چې د کابل تایمنی د سیمه د هغه ځای څخه یو تصویري راپور ورکاو چې نن د ولسمشر په لومړي مرستیال امرالله صالح برید شوی. لکه څنګه چې مو واورېده برید ډېر قوي و. د دغه برید په نتیجه کې زموږ خبریال وویل چې د سړک په خوا کې د شپږو اوو مترو ژوره کنده کیندل شوې ده. د امنیتي چارو کارپو پخوانی جنرال یوسف امین زازی هم را سره وصل دی. زازی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه، سلامات اوسئ.
تاسو ښکاري چې دا برید ډیر قوي برید و. لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل ډیر مواد په موټر کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي. طالبان ویل چې په برید کې دوی لاس نه لري. که چیرې طالبان په دا ډول بریدونو کې داخل نه وي، څوک داسې پیچلي بریدونه ترسره کولای شي؟
مننه، سلامات اوسئ. ګوري دا به مونږ نشو ردولی چې طالبان وایي چې مونږ دغه برید کې لاس نه لرو. ګوري دغه جګړه، د جګړې فعالیت، د جګړې فعالیتونه په افغانستان کې حکومت او مخالفین طالبان دي. که چېرته دوی دغه جګړه ګرمه نه وای ساتلې، نو نورو تروریستي ډلو ته، نورو ترهګرو ډلو ته به دلته زمینه نه وای مساعده شوې. دغه مسؤلیت د افغانستان حکومت او دی چې به د افغانستان د خلکو سره مال نه باید ساتنه وکړي. د حکومت او امنیتي چارو
له دې مخکې هم همدغسې بریدونه که دایش کړي یا نور کړي، بیا هم پر طالبانو تپل شوي چې تاسو وایي چې دغسې نورو د دولت مخالفه وسلوالو ډلو ته مو د فعالیت زمینه برابره کړې. دا هغه موضوع ده چې افغان چارواکي تل تکراروي. خو اوس ډېر یو حساس وخت کې دغه برید کېږي. لوړپوړی چارواکی دی، له ولسمشر وروسته دوهم کس دی، او هلته په دوحه کې د افغانستان د حکومت سره د طالبانو د خبرو لپاره هم تیاری نیول کېږي. کراسو دې ته چې امرالله صالح ولې د ورته بریدونو هدف دی، له دې مخکې هم په ډېر داسې بریدونه شوي دي، آیا دا بریدونه په یو ډول باندې ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا پاکستان سره کوم ارتباط لرلی شي؟
ګورې دلته د سیمې استخبارات په افغانستان کې پراخ لاس لري، یعنی لاسرسی لري. د افغانستان جګړې ته په کتو سره او د موږ اړیکې د ګاونډیو هیوادو سره او بلاخره د ګاونډي هیوادو مداخلې لکه ایران، پاکستان، اول پاکستان دا ایسای ده او په دویمه قدمه کې ایران ده، ډیری بریدونه د دوی طرفه ترسره کیږي او د دوی حمایه بیا د نړیواله په کچه باندې نور هیوادونه دي چې هغه خپلې موخې دلته لري او دغه هیوادونه خپلې موخې لري. د صالح صاحب دریز همیشه د عیسی پر خلاف ده. د صالح صاحب دریز یو افغان، یو واقعي افغان چې هغه هیڅ وخت د عیسی مسائل مداخلې نشي زغملی، هغه دریز د صالح صاحب ده. زما آن دا ده، ما دا فکر ده چې په دغه برید کې او ورته بریدونو کې چې هغه زمونږ هغه غښتلي حکومتي چارواکي دي او غښتلي امنیتي منصبین دي، او دا یې په ډاګه کړې ده په خپلو فعالیتو کې، په خپلو وظایفو کې، چې دوی ISI او پنجاب ته نه تسلیمېدونکي دي. همیشه په دوی باندې برید شوی دی، په کلو کې برید شوی دی، په معلم حتی یو مدیر چې هغه د افغانستان خپلواکي غواړي، د افغانستان ازادي غواړي او د پردې هغه نه غواړي، هغو باندې هم چاودنې شوي دي. داسې مونږ ډېر داسې مسایل لرو په کلو په بانډو کې.
بلې زاده صاحب، کراسو
ISI په اوله قدمه کې او ایران په دویمه قدمه کې په دغو مسایلو کې رول لري.
زازه صاحب، کراسو دا د سولې پیچلې پروسې ته ډېرې ستونزې هوارې شوي، خو بیا هم مخام خبرې لا نه دي پیل شوي. څه فکر کوئ چې دغه برید او دغسې نور احتمالي بریدونه، آیا فکر نه کوئ چې دا به د سولې دغه پروسه نور هم زیانمنه کړي؟
ګورې، داسې بریدونه جګړې ته ادامه، د خلکو وژل، تلفات په کلو بانډو خرونو کې، د دې سولې سره یو په تناقض کې قرار لري. دلته زه فکر کوم چې د استخباراتو، د نړیوالو او د سیمیزو استخباراتو لاس پکې ده چې دوی خپلو موخو ته ورسېږي، ځکه چې افغانان په هیڅ صورت خارجي مداخلې نه مني. په هیڅ صورت هغه ISI ده، هغه امریکا ده، هغه پنجاب ده، هغه روس ده، کابل ده، دغه مسایل د سیمې استخباراتو، د نړۍ استخباراتو، خاصتا د پاکستان د اهدافو
کور ودان د امنیتي چارو کارپوه پخوانی جنرال یوسف امین زازای و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اقتصادي خبرونه هم امید زهیر مل وړاندې کوي.
سکال با د ننګرهار وادي کرنی شرکت د زیتونو بڼونو څخه 1500 ټنه حاصلات راټول شي. د ننګرهار ولایت مقام په خبره کړي خبر پانه کې لیکلي د حاصلات د تیر کال په پرتله 1500 زیاتواله خي. سرچینه د حاصلاتو د ډیری دوایلات د زیتونو بڼونو په مسلکی او وسی ډول پالنه یادوي او زیاتوي ټاکل شوی راتلونکي کال کې د زیتونو اویاز راته ځنیلګي هم وکړل شي. د ویلو دا چې په ننګرهار کې د زیتونو دولتي بڼونه په 1410 کال کې په 1200 هکتار ځمکه کې جوړ شوي چې پکې د زیتونو 2000 حاصل ورکوونکي ونی زرغونی دي. په کندهار ولایت کې وشمیر بڼوال وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د انګورو حاصلات کم شوي. دوی د خپلو حاصلاتو د کمېدو علت د سپیرغوږي په نوم یو ډول نباتي ناروغي یادوي. بلخوا د کندهار د کرنې او بلګونې او مالدارۍ ریاست مسؤلان هم مني چې سږ کال د نباتي ناروغیو له کبله د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دې ولایت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل دوی د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره باغ لرونکو ته عامه پوهاوی ورکړی او په زرګونه کیلوګرامه درمل هم ورته ویشلي دي. د ښاغلي سیدی په خبره سږ کال به هم د کندهار د انګورو د تولید کچه شاوخوا 300,000 میټریک ټن وي، په داسې حال کې چې تیر کال دا کچه شاوخوا 400,000 میټریک ټنو ته رسیده. او د کابل په بازارونو کې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ او 8 پولای، یو یورو 9 افغانۍ او 5 پولای، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ او 8 پولای، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر هندي کالداري 1,000 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 15 پولای، زر پاکستاني کالداري 3,650 افغانۍ.
اسدی رادیو اوریا او سمې ونړې والا موضوع. امریکا غواړي د چین د یو شمېر هغو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د هیواد په شنجن ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې ان تولیدېږي. چین د شنجن تر 1,000,000 زیات وګړي چې مسلمانان دي په جبري کمپونو کې بند کړي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې د ادارې چارواکي وایي هیواد یې د چین د شینجن د سیمې د پنبې او سرو بانجانو په وارداتو بندیز لګوي، ځکه چې په دې سیمه کې دا محصولات له زور څخه په استفادې کرل کیږي. د امریکا د ګمرکونو او پولو د ادارې د اجرایه کمشتر مرستیال بریندا سمیت ریوټرز خبري اژانس ته وویل په دې بندیز کې به هغه ټول تولیدات شامل وي چې له دې دوو محصولاتو سره تړلي دي، لکه جامې او همدارس سره بانجان او له سرو بانجانو څخه جوړیدونکي محصولات. د امریکا د ګمرکونو او پولو د ادارې ویندوی وایي ټاکل شوې وه چې په دې اړه رسمي اعلان پرون سه شنبه شوی وای، خو د رواني اونۍ تر پایه وځنډید. په پام کې ده چې له چین څخه د پنځو نورو وارداتي اقلامو تر څنګ د شینجن پر سرو بانجانو او پنبې بندیز په سپینه ماڼۍ کې اعلان شي. دا اقدام به د امریکا او چین ترمنځ له وړاندې څخه ترنګلتیا نوره هم زیاته کړي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو اداره د خپل هیواد د قوانینو پر اساس د هغو محصولاتو د واردېدو مخه نیولی شي چې په جبري ډول تولید شوي وي یا د تولید په مهال بشري حقونه په پام کې نه وي نیول شوي. واشنگتن په وروستیو کې پر چین له ایغور مسلمانانو سره د چلند په خاطر فشار ډېر کړی دی. د متحدو ایالاتونو د بندنیو چارو وزیر مایک پامپیو تېره اونۍ وویل امریکایي کمپنۍ په شینجن ایالت کې د بشري حقونو له سرغړونې خبرې شي. د په دې سیمه کې پر سوداګري راکړې ورکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. چین په دې خاطر چې تر یو میلیون ډیر ایغوران یې له 2018 میلادي کال راهیسې په جبري کمپونو کې اچولي له انتقادونو سره مخامخ دی. چین وایي دا کمپونه د بیا زده کړې او روزنې مرکزونه دي چې له بیلتون غوښتونکي تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره ضروري دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونۍ خبرونه مه هیروي. نن د سپتمبر 9 له حملو څخه د ښوونې او روزنې د خوندیتوب نړیواله ورځ د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ناامنۍ او جګړو له امله له 3 میلیونه ولکه زیات ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې دي. 60% هم نجونې ښودل شوي دي. په افغانستان کې هم په ډیرو ناامنو سیمو کې په سلګونو ښوونځي تړل شوي. تفصیل د خان محمد سیم په رپورټ کې.
نن د سپتمبر 9 له حملو نه د ښوونې او روزنې د خوندیتوب ورځ ده. په دې حقله د ملګرو ملتونو د سازمان د اعلامیې مقصد د نړۍ په 15 بحران ځپلو هیوادونو کې له 3 نه تر 13 کلونو پورې د 15 میلیونو ماشومانو ژوند ته پام اړول دي چې د ښوونې او روزنې ملاتړ اړین دی. دغه ورځ افغانستان ته ځانګړی اهمیت لري، ځکه په دې هیواد کې د 16 جګړو له امله میلیونونه ماشومان د ښوونې او روزنې له ښېګڼو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي اوس په هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې دي چې عمده لامل جګړه ده. د دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت آزادي راډیو ته وویل
3.7 میلیون
کودک در افغانستان محروم از آموزش. په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې له بده مرغه 60% نجونې دي. د دې لوی لاملونه جنګونه، ناامنۍ، بېوزلي او ناوړه دودونه دي.
د هغلي نزهت په خبره له زده کړو بې برخې ماشومان ډېری په جګړه ځپلو ولایتونو کې دي. د پوهنې وزارت د ویاندې په خبره د ښوونې او روزنې نه بې برخې ماشومانو ته ډېر پروګرامونه ترتیب شوي دي. د ماشومانو د وسیدو په سیمو کې د سیمه ایزو ټولګیو جوړول یو له دغو پروګرامونو نه دي. د افغانستان د پوهنې د وزارت شمیرې ښیي چې په تیر کال کې سباندې 16000 ښوونځیو ته یا اور اچول شوی او یا په جګړو کې ویجاړ شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو وجهي صندوق د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښیي او وایي چې د افغانستان د ماشومانو ژوند په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له جګړې اغېزمن شوی دی. د یونیسف د مدني مشارکت د څانګې مسؤل احمد جان نوزادی ازادي راډیو ته وویل ټول هغه ماشومان چې د جګړو یا نورو پیښو له امله اغېزمن شوي د دوی د پروګرامونو تر پوښښ لاندې دي. د ده په خبره یونیسف هغو 1500 ماشومانو ته چې د جګړو یا نورو ستونزو له امله له ښوونې او روزنې بې برخې شوي په سیمو کې ورته د ښوونې او روزنې اسانتیاوې برابرې کړي دي.
یونیسف په هغو کلو کې چې هلته ښوونځي وجود نه لري د کلیوالي ښوونځي جوړ کړي. په دغه صنفونو کې د 15000 په شاوخوا کې ماشومان چې اکثریت یې نجونې تشکیلوي هلته په زده کړه باندې بوخت وه. له بده مرغه د کرونا د کرنټین په خاطر باندې دغه ښوونځي هم تړلي دي.
د ښوونې او روزنې د نړیوالې ورځې د ملاتړ په مناسبت د ملګرو ملتو د سازمان په اعلامیه کې راغلی چې په ټوله نړۍ کې پر ماشومانو پرله پسې حملې روانې دي او ښکېلې خواوې د جګړې د قانون اساسي برخه یعنې د ماشومانو خوندیتوب تر پښو لاندې کوي. د ملګرو ملتو سازمان ویلي چې د اوسنیو نښتو اوږدمهاله ماهیت د ټولو ماشومانو پر راتلونکي اغېز پرې باسي. د دغه سازمان په باور کوم ماشومان چې په جګړه ایزو حالاتو کې اوسیږي او ښوونې او روزنې ته لاسرسی نه لري پرته له دې چې ځان او هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي لویږي او دغه وضعیت د میلیونونو ماشومانو او کورنیو وضعیت خرابولی شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په همدې سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. فرشته جلال زی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي چې په کابل کې په نننۍ حمله کې د مړو شمېر 100 ته رسیدلی. ټول وژل شوي خلک ملکي وګړي دي او 15 تنه زخمیان دي چې په هغه کې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح ساتونکي هم شامل دي. امرالله صالح نن پر فیسبوک په یو ویډیو کې ویلي چې دی روغ رمټ د حملې څخه وتلی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نننۍ حمله غندلې ده. د پاکستان د خارجه چارو وزارت هم یو بیان خپور کړی او په افغانستان کې پر امرالله صالح نننۍ حمله غندلې ده. طالبانو ویلي چې په کابل کې په نننۍ حمله کې دوی لاس نه لري. په بیلاروس کې د اپوزیسیون د تنظیمولو مسؤلین وایي داسې معلومیږي چې په هغه هیواد کې د دوی وروستی آزاد ملګری ماکسیم سناک هم نیول شوی دی. د الکساندر لوکاشنکو ځواکونو په بیلاروس کې د اپوزیسیون پر پلویانو بندیزونه لا سخت کړي دي چې په هغه کې په زور د وګړو نیول، بې درکه کېدل او د هغوی ډیپورت یا له بیلاروسه ایستل هم شامل دي. د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو سازمان آزیان نن د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل کړه. په دې غونډه کې به له کرونا ویروس سره په مبارزه او د نړیوالو خطرونو پر ضد د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو پر یو موټی کېدو خبرې وسی او د ډیزنی د فلمونو جوړولو پر کمپنۍ د دې قبل سخت نیوکې شوې چې د مغولان په نوم د انیمیشن فلم په اخر کې د چین له اتو دولتي کمپنیو مننه کړې ده.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې لدی چې د زهرو کاروانونی زی خبرونه ته ورسیږي، ډیر پیغامونه مو د کابل د نننی بریټ په ارتباط را لګیلی دي. البته د افغان بیسمت سواتل شمیرې لري. عبدالسمد روحانی لیک د کابل نننی بریټ کې ولسی وګړو ته مرد او وخت مرګ ژوبل موږ ډیر خوشاله کړیو. احمد ناصری لکندهار لیکلی پر خاغلی امرالله صالح باندې چکم بریت شوی دی. په مطلقه توګه غنده مخان محمد اسلام یار له هلمند لیکلی افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرې پیل کړي. دلته جنگ تر بل هر وخت ډیر تیز شوی دی. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي. موږ هم تل درته خبرو. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد الله فی حماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي د کابل امنیتی میثاق پروګرام د عملي کولو په نتیجه کې د نشي موادو او یا پلورونکو نیول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې زرګونه کیلوګرامه نشه مواد وسوځول شول. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ پولیسو نږدې 10 کیلوګرامه هغه نشه مواد وسوځول چې د تیر یو کال په بهیر کې نیولې ول. د نیمروز ولایت امنیت قمندان عبدالوهاب بالاکرزی رسنوی ته وویل په وسوځول شویو موادو کې هیروین، ښیښه، چارس، خاشخاش، بنګ او کیمیاوي مواد شامل ول چې د نشه موادو په جوړولو کې کاریدل. د یادونې وړ ده چې د دې نشه موادو د قاچاق په تور یو سلو دریا بیا کسان هم نیول شوي او د عدلي او قضایي مرکز لخوا په جزا باندې محکوم شوي دي. د زابل ولایت پولیسو د څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشه موادو د قاچاق مخه ونیوله.
د زابل ولایت پولیسو 15 کیلوګرامه هیروئین 25 کیلوګرامه خیخه او 19 لیټره تیزاب مولی چی د خوراکي شیانو په کڅوړو کې پټ ایښودل شوی ول. د زابل ولایت امنیه قمندان حکمت الله کوچی رسنوی ته ویلي په پام کې وادانه شی مواد له زابل ولایت څخه کابل ته قاچاق شي چی په کلات ښار کې د تلاشی پر مهال ونیول شول. د دې موادو د قاچاق په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په دریو ولایتونو کې تر 50 لیټره ډیر شراب او نور نشي مواد د خرڅولو پر مهال ونیول شول. د کندوز ولایت امنیه قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبری ازادي راډیو ته وویل د سنبلې د میاشتې پر 11مه نیټه د کندوز پولیسو بغلان ولایت ته د 4 کیلوګرامو هیروینو د قاچاقو مخه ونیوله.
دا کسان په دوو جلا جلا پیښو کې پولیسو په دې تور نیولی چې د کندوز ښار په اړوندو سیمو کې نشئی مواد قاچاق کول او نشئی ګولې خرڅولې. دوی اوس له پولیسو سره بندیان دي.
په دوهمه پیښه کې د خوست ولایت پولیسو 24 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې له دومنده ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کول. په دریمه پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو 240 لیټره شراب ونیول چې په پام کې والی دوشي ولسوالۍ څخه په لخمري ښار ته قاچاق کړي. پولیسو د دې دریو پیښو په تړاو شپږ قاچاق کوونکي هم نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 60 کیلوګرامه نشئی مواد او نشئی ګولۍ ونیول شوې. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په جلال آباد ښار، پټیکوټ ولسوالۍ او تورخم بندر کې درې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 40 کیلوګرام خیخه، 9 کیلوګرامه هیروئین او ټابلیټ کا په نوم 9 تیا نشئی ګولۍ ونیولې. د دې پیښو په تړاو درې تورن کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل امنیتی مساق پروګرام د عملي کولو په نتیجه کې د نشئی موادو او یا پلورونکو نیول سوي دي.
د مساق سمنتی چې دوی جوړ کړی دی یو ناکام پلان دی. مخدره مواد داسې خرڅي کې لکه کشمش او نخود.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې یو شمېر بې وزله او بې سرپناه محتاجان د ناولو خوړو له امله مړه کیږي.
دا اصالات پخی استفراکات یا دلبتی ورته ورته
د نشي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه له ډاکټر ارشاد بنصور سرمرکه لرو.
هغه کسان چې عملا مخدره مواد استعمالوي هغو ته باید ټول تمرکز په دې وي چې مخدره مواد څه منفي تاثیرات لري.
د هاکار په نوم یو معتاد وایي چې پولیسو د نشو له امله له ترکیې څخه بیرته افغانستان ته راوشاړه.
زما خبرې کردار رفتار هر څه ډیر بدل شول.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
وسړیا د الک یو چاره وکړه. الک خنه دی
او خزینه وخت دی اوس ویده شه.
د مرګي په خوب ویده شه. ته هم ځان ته پلار وایې.
اوس پرونه د کابل د امنیتي میثاق په موضوع باندې پیل کوو. د کورنۍ چارو وزارت د کابل امنیتي میثاق په نوم پروګرام له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې بریالی بولی. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته وویل د دې پروګرام له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د نشئی موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو پر ضد درش په عملیات سوي چې په نتیجه کې د نشئی موادو او یا خرڅونکو نیول سوي دي. خو د کابل د ولایتي شورا غړي په کابل ښار کې د نشئی موادو وضعیت په کتو سره وایي چې د کابل امنیتي میثاق مثبت نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کولانې کوي.
په کابل ښار کې پر امنیتي میثاق نږدې دوی میاشتې تیرې سوي چې هدف یې په کابل کې د جرمونو او جنایتونو پر وړاندې د خلکو یو موټی کول او نشئی موادو سره مبارزه ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل د امنیتي میثاق په چوکاټ کې پولیسو وکولای سول چې په دې ښار کې د خلکو په مرسته درش پیته عملیات وکړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو په نتیجه کې د نشئی موادو لسکونه پلورونکي په داسې حال کې ونیول چې پر نور معتادینو باندې نشئی مواد خرڅول.
یه چند هفته اخیر نظر به برنامه
دی ورستی او څونیو کې د کابل د امنیتی میثاق په چوکاټ کې درش پیته عملیات شوي چې په نتیجه کې د نشئی موادو د کاروبار په تور اویا کسان نیول شوي دي. دا کسان د نشئی موادو واړه پلورونکي او ځینو یې بیا په لوړه کچه د نشئی موادو په کاروبار کې لاس درلود.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په کابل ښار کې د نشئی موادو ډیروالی او لاسرسي د ځوانانو د احتیاط اصلي لامل بولی. دوی وایي چې نشئی موادو ته اسانه لاسرسي په سلو کې شپېته روغ سوي معتادین بیرته په نشو باندې اخته کړي دي. د افغان دولت څېړنې ښیي چې جرمي ډلې او د نشهیي موادو خرڅوونکي ځوانان په نشو باندې اخته کوي چې وروسته په جرمي او جنایتي فعالیتونو کې کار ځینې اخلي. د کابل د ولایتي شورا غړی عبدالخالق زازی وایي چې د کابل په امنیتي میثاق کې حقایقو ته پام نه دی سوی، ځکه یې تر دوو میاشتو وروسته بیا هم د کابل ښار په امنیت کې هیڅ د پام وړ بدلون نه دی راوستلی.
د میثاق امنیتي چې دوی جوړ کړی دی یو ناکام پلان دی. مخدره مواد داسې خرڅي کې لکه کشمش او نخود، دوی د واړه واړې او څو کسان ونیسي، بیا ووایي چې مونږ دستګیري وکړه او دا دوی دستاورد ګڼي. دا زه فکر کوم غټه اشتباه ده او دا مستقیما په دې بدامنۍ کې د دې خلکو لاس دی. یو منطقه ده بنو تپي مرنجان د اتمې نړۍ مربوطه ده. هر کور کې دلته تاسو وګورئ چې مواد مخدر په ازاده درازې خوله کې ناست یو خرڅوي، او دا خبره مونږ سل ظلم دلته امنیتي جلسو کې کړی، ادرسونه مو ورکړي چې لاړ شي او هغې تپې باندې مونږ هغه نشو کولی، عملیات نشو کولی. تفاملونه دي چې مطلقا هغه منطقه د مواد مخدر او د خرید فروش یو اډه ګرځېدلې ده.
په کابل ښار کې ځینې سیمې د نشهیي موادو د خرڅلاو په بازار اوښتې دي. په تېر یوه کال کې پولیسو دوه ځله پر دې سیمه بریدونه وکړل، خو د نشهیي موادو د قاچاقونکو او پلورونکو له وسلوال غبرګون سره مخ شول او په نتیجه کې یې پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته.
محمد ایاز سنکو چې د کابل د امنیتي میثاق په اړه راپور اوراوه. درنو اوریدونکو، اوس د بېوزلو او بې سرپناه محتاجینو د خوړو موضوع ته راځو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې محتاجین د غیر صحي خوړو له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته او ځینې یې مړه کېږي. یو شمېر محتاجین هم دا مني چې د ورځې لخوا په منظم ډول خواړه نه ورسېږي، یوازې یو وخت د نورو خلکو پاتو شینې خواړه خوري چې په نتیجه کې یې په بېلابېلو ناروغیو باندې اخته کېږي. د عامې روغتیا وزارت د نشهیي موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې غیر صحي خواړه د محتاجینو د مړینې عمده عامل بلل کېږي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
ډیری بې سرپناه او بېوزله معتدین د ښار د کوڅو او سړکونو پر ډیرانونو باندې په خوړو پسې ګرځي چې دا خواړه د دوی لپاره د نشهیي موادو په شان خطرناک او انده چې د دوی د مړینې لامل ګرځي. د ابراهیم په نوم یو معتاد چې له کثافاتو څخه بوتلونه او پلاستیکي شیان راټولوي وایي چې د نورو پاتې شونو خوړو په ګڼو ناروغیو باندې اخته کړی دی.
څو ورځې مخکې مې د خلکو پاتشونې خواړه وخوړل، حالت مې ډیر خراب شو، معده مې درد کاوه، بیا مې درمل وخوړل ښه شوم.
معتادین د اوسپنې، قوطي او پلاستیکي شیان خرڅوي او بیا په دې پیسو نشهیي مواد رانیسي. دوی دومره پیسې نه لري چې خواړه پرې واخلي، ځکه نو د ښار ډیرانونه د دوی د خوړو مهمه سرچینه ده. د نذیر کاکا په نوم یو معتاد وایي چې د څو داسې معتادین ملګري لیدلي چې د ناپاکو خوړو له امله د ده په مخ کې مړه سوي دي.
زما ملګري د خلکو پاتې شونې خواړه خوري، ډیری یې ناروغان او یا مړه کېږي. چټل خواړه دوی ته د وینې اسهال پیدا کوي. دوی چې کله ناروغان سي ډاکټر ته نه ځي، له همدې امله ډیری یې مړه کېږي.
خلک خپل پاتشونی خواړه په پلاستیکي کڅوړو کې اچوي چې د ډاکټرانو په خبره په پلاستیکي کڅوړو کې د خوړو پات کېدل خواړه خرابوي او د دې ترڅنګ د سرطانونو او نورو خطرناکو ناروغیو لامل هم ګرځي. ډاکټر بریالای میوندوال وایي چې غیر صحي خواړه بیلابیلو ناروغیو ته زمینه برابروي او آن انسانان وزنی.
دا سالات خي استفراکات یا دلبتی ورته ورخي د وجود مایات کمیږي، مایات د کمښت شاکته دي، دغه خروسه کومه او بیا مردي.
د امر روغتیا وزارت د نشهیي موادو د غوښتنې کمولو ریاست د څښلو پاکو اوبو او خوړو ته د معتادینو نه لاسرسی د مړینې ستر لامل بولي. د دغه ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د دغو خلکو ډیری برخه بې سرپناه او بې وزله معتادین دي.
گزارشات که با ما میرسم ایره نشان میته که
زموږ راپورونه ښیي چې په بې سرپناه معتادینو کې د مړینې لومړی دلیل غیر صحي اوبه او خواړه دي. معتادین دا چټل خواړه د سړکونو او کوڅو له ډیرانونو څخه راټولوي. د دوی د څښلو اوبه او خواړه په بیلابیلو ناروغیو ککړ دي، ځکه نو د دوی د مړینې لامل ګرځي.
بنان اینی چند فاکتور باعث مرگ میر از نام میشه.
ډاکټران وایي چې د روغ کسانو په پرتله د معتادینو د بدن مقاومت کمزور دی، ځکه نو دوی زر په ناروغۍ اخته کیږي، خو که په خپل وخت ډاکټر ته لاړ نسی د مړینې امکان یې ډیر دی.
درنو اوریدونکو، تاسو د بېوزله معتادینو د خوړو په اړه راپور اوریده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. وسته نشي مواد په برخه کې د عامه پوهاوی موضوع ترازو چې بي ډاکټران وایي چې د نشي مواد په برخه کې د عامه پوهاوی نشټوالی د دې لامل سوی چې محتاجین ورس په ورس پسې ډیریږي. دا چې خلکو ته باید په کومه برخه کې عامه پوهاوی ورکړل سي، ماشومانو ته څه ډول عامه پوهاوی پکار دی، د کورنۍ مشرانو ته باید څه ډول پیغامونه ورکړل سي چې د کورنۍ غړي په نشو اخته نه سي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په مجموع کې باید خلکو ته د نشي موادو په اړه څه ډول عامه پوهاوی ورکړل سي.
د وقایې لپاره پیغامونه د ځوانانو لپاره جلا وي، د زنانو لپاره جلا وي، د کاري محیط لپاره جلا وي، د هغو کسانو لپاره چې هغه بې سواده دي د هغو لپاره جلا وي. په مجموع کې ټول پیغامونه باید په علمي معیاراتو او په تجربو ولاړ وي، یعنی هر هغه پیغام کچیرته خلکو ته رسول کیږي هغه پیغامونه باید مؤثر وي. کچیرته پیغامونه مناسب او مؤثر نه وي، کیدای شي دغه منفي تاثیرات تر مثبتو تاثیراتو ډیر وي. اساسي موضوع هم دا ده چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره پیغامونه باید په ډیر دقت سره طرح شي او د خلکو د پوهې مطابق، د خلکو د ژبې او د خلکو د کلتور او د مؤثرو لارو او امکاناتو په نظر کې نیولو سره خلکو ته ورسول شي.
ډیری وخت ځوانان په ناخبری کې په نشو باندې اخته کیږي، دوی باید په څه پوه شي چې په نشو اخته نشي؟
یو ډیره مهمه موضوع د مخدره موادو د منفي تاثیراتو په اړه د خلکو پوهاوی لوړول بلل کیږي، یعنی دومره باید د مخدره موادو منفي تاثیرات خلکو ته ورسول سي چې هغه ناسم باورونه، ناسم معلومات د مخدره موادو په باره کې موجود دي، هغه نظریات ټول لمنځه ولاړ شي او خلک د غلطو معلوماتو تر تاثیر لاندې رانشي او په امتیاني شکل سره مخدره مواد استعمال نه کړي.
هغه څوک چې یواره نشه پرېښي وي او بیرته معتاد شوي وي، هغوی باید څه باندې پوه شي؟
هغه کسان چې عملا مخدره مواد استعمالوي هغو ته باید ټول تمرکز په دې وي چې مخدره مواد څه منفي تاثیرات لري، د دوی له ژونده څه شی اخیستی دي او د کومو ګټورو فعالیتونو ځای مخدره مواد اخیستی. په پیغامونو کې، له هغو سره په کار کولو کې اصلي تمرکز په دې وي چې دوی ته د لا نور تعلیم انګیزه ورکړل شي، دوی د کار کولو لپاره، د اقتصادي فعالیتونو لپاره، د خپل ژوند او روزګار د برابرولو لپاره انګیزه ترلاسه کړي، کار کولو ته وهڅول شي. او د دې ترڅنګ که چیرته دوی له یو روغ انسان سره مقایسه شي، دوی ته واقعا په دې حالت کې د سالم ژوند او د مخدره موادو ژوند ترمنځ توپیرونه ورته روښانه کیدای شي، او دا پروسه باید په ډیر منطقي شکل سره په مخ ولاړ شي. یعنی یو ناروغ باید ناهیلې نشي، ولی په عین حال کې باید یو تشویش ورته پیدا شي، یو په مجموع کې باید دوی په دې قانع کړای شي چې له مخدره موادو پرته ژوند ډیر غوره او ډیر مناسب دی.
خځې باید په څه پوه شي چې په نشه یي موادو اخته نه شي؟
هغه پیغامونه چې موږ ښځو ته رسوو هغه باید د دوی د پوهې او د دوی د درک مطابق وي. مثلا ورته وویل شي چې یو معتاده ښځه نظر هغې ښځې ته چې مخدره مواد نه استعمالوي د سخت یا د ماشوم د زیان له خطر سره ډیر مخامخېدی شي، د دوی ماهوار عادت یا میاشتنۍ مریضي ګډوډېدی شي، د حمل اخیستل امیدواره کېدل او د سالم ماشوم دنیا ته راوستل د مخدره موادو د استفادې له کبله دوی ته یو غټ مشکل وي. او په عین حال کې که چیرته ماشوم د مور په ګیډه کې وي او دوی له مخدره موادو استفاده کوي، د ماشوم د مایوبیت او د مړینې فیصدي ډیره زیاتیږي. که چیرته هغه ماشوم دنیا ته هم راځي نو هغه به معتاد وي. نو په دې اساس دغه پیغامونه کولای شي د زنانو لپاره یا د ښځینو لپاره دا ذهنیت ورکړي چې له مخدره موادو ډډه وکړي او که چیرته په مخدره موادو اخته دي تداوی لټه وکړي.
د نشي موادو په برخه کې د ماشومان لپاره پیغامونه کوم دي؟
په ټوله دنیا کې مخصوصا په پرمختللو ممالکو کې دغه پیغامونه د ماشومانو د مکاتبو د نصاب یو برخه وي، د درس یو برخه هم دا وي چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره دوی سره معلومات شریک شي، دوی پوهاوی زیات شي. ولی په عین حال کې یو حساس موضوع دا ده چې د ماشومانو فکرونه ډیر حساس دي او دوی د کنجکاوۍ یا د تجسس یو ډیر قوي حس لري. معلومات باید په داسې شکل سره نه وي چې دوی وهڅوي چې د مخدره موادو خوند وڅکي یعنی کچیر ته یو ماشوم ته د مخدره مواد تاثیرات په نامعقول شکل سره ورسول کیږي په مناسب چوکاټ کې نه وي، نو د دې خطر هم شته چې هغه ماشوم یا هغه تنکی ځوان په امتیانی شکل سره مخدره مواد استعمال کړي. نو په مجموع کې د ماشومانو لپاره باید په مکاتبو کې دغه پیغامونه موجود وي، او په نصاب کې باید پیغامونه د متخصصې ډلې لخوا اضافه شي.
د کورنۍ لپاره څه پیغامونه لري چې غړي یې په نشو باندې اخته نشي؟
اول باید هر کورنۍ او په مجموع کې باید افغاني ټولنه دا حقیقت ومني چې مخدره مواد او په مخدره موادو اخته کېدل دا یو مرض ده. نو د دې لپاره چې په کورنۍ کې څوک مخدره موادو اخته نشي، دوی باید خپل حساس غړي یا تر خطر لاندې غړي وپیژني. څوک له غاسي خلکو سره ناسته ولاړه لري چې هغه مخدره مواد استعمالوي، یا څوک له رواني لحاظ خشن او احساساتي دی، ځکه دا خلک اکثرا د خپلو دردونو د خپلو پریشانیو لپاره درملو ته مخدره توکو ته مخه کوي. دا خلک باید وپیژندل شي او په ګډه ورسره کار وشي او د هغو د ورځنیو ستونزو لپاره معقولې لارې ورته ولټول شي. او د دې تر څنګ پوهاوی باید ډېر لوړ شي، ځکه دا سره له دې چې په شروع کې کېدای شي وتفریح، ولې بالاخره د دې نتیجه یو شدید مرض، معلولیت او بالاخره مرګ ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر 2012 منځنی صفو خبريږي، او اوس ته خاطرې وردی. د کابل ولایت یو موتا چې خپل نوم حاکان شي وایي چې د شونځي پر سم ټولګي کې په نشو اخته سو. دی وایي چې شونځي پریښود او ترکیه ته ولاړ، خو ترکی پولیسو ونی او بیرته افغانستان ته راوښاړه. دا چې حاکان ولې نشو ته مخه کړه او تر نشو وروسته له څلور ستونزو سره مخ سو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
نشو نمخ کې متعلم ما تر نهم صنف پورې درجه کې ما چکل لسم صنف ته لاړو. هر رنګ دوست رفیق سره مونږ مخه شولا نمدغه نشو تم سر کلا چې ودرې د کې ځواني دی دغه د هغه د لسم صنف کې نیم کال مکتب وایلي. بل هغه نه لاړم، مسافر شوم ترکی کې ما بیا بلغاریا کې ما. نشه چې اصلي خبرې نو خپل شوق مې وو، یو ظالم ملګری نه یو دنه پان وخت سوا مې چاو دسه لذت مته نو وخت. بل هغه نه زمان نشه دوام وکړو رو 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 چې په سګرټو اخته شوم. دا بس رو رو بیا په 400 اخته شوم. کما خپل درس تعلیم ته دوام ورکړای او نزه به اوس یو شخصیت ما یو ځکه به وظیفه و پانتون د فارغ شوی ما. یا ماته ډیر درونه راور سوال کومور به خبره کوله بده ولګی دا کپلار به خبره کوله بده ورونه هم دغه سه زما خبره کردار رفتار هر څه ډیر بدل شول. پلار مورتم ډیر ځانونه ورسول. زه په دا شیشه په هیروئین اولینه نقطه ترکیه ول لکه ما هم کار کوو هم زحمت هم دا مردار مواد مې استفاده کول. خو زه کله چې ونیول ما موټر کې کینه ولم بیا زه ولېګل ما په نوم د پنډي کې حکام دا اغزی ته اغزی نه یو شپه مکله بیا ولېګلو تزلې ته نور تزله آخري نقطه ولا چې اغزی نه مونږه نور بد بختانه دی وطن ته بیرته مخه کړله. را رپورټ کړو $8,000-$9,000 تاوان مې ورساو. اول ته مې چې کار وکړ زحمت مې وکړ دوه کاله $8,000-$9,000 افغانۍ کېږي. خو د هغه $8,000-$9,000 افغانیو نه یو روپۍ ما نه کور ته ولېږله نه ځان ته مې څه فایده وکړله. ورکې شوې لکه په بده لاره اخته وم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي فرید په خپل دوکان کې ناست وي چې د ښوونځي د سرمعلم لخوا زنګ ورته راځي. سرمعلم ورته وایي چې پولیس ښوونځي ته راغله او استاذوی بشیر یې ونیو. له دې خبرې سره سم حاجي فرید په ورختایي دوکان تړي او کور ته روانېږي. دا چې پولیس ولې ښوونځي ته ورغلي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
شپه ده، دا هلک لا ولې ویښ دی؟ ته ودرېږه، زه ورشم. بشیر زویا، نیمه شپه ده، ولې نه ویده کیږې؟ سبا مکتب ته نه ځې؟
مکتب ته خو سهار ځم، اوس مې پرېږده چې دا ډرامه وګورم.
وزویا، پرون هم تر نیمو شپو ویښ وې، بیا سهار نه شوی راکېناستلی.
نو څه وکړم، اوس دا یوه ډرامه هم ونه ګورم.
ما کله ویلي چې ډرامه مه ګوره، خو هر شی خپل وخت لري. دا دی اوس 2 بجې دي، خو به څه وخت کوې؟ او سبا به مکتب ته څه وخت ځې؟
اوف مورې، تا خو بیخي اعصاب راوخوړله، نور بیخي تلویزیون نه ګورم.
ولکه څه کوې؟ تلویزیون دې مات کړه.
مورې له مخې مې لرې شه، ګنې ستا خوله هم در ماتوم. هره ورځ ته هم نصیحتونه دي.
او ښځې، څه غالمغال مو جوړ کړی دی؟
دا لږ ستا له لاسه خراب شو.
ولې ما څه کړي دي چې داسې راته په قهر یې؟
ته نه وینې چې ورځ په ورځ بدلېږي؟ پر وړه خبره په قهر کېږي، تر نیمو شپو پورې ویښ وي، او بیا تر سرې غرمې پورې ویده وي. ته مکتب په کیسه کې هم نه دی.
او ښځې، هلک دی، هلکان خو دغه سې وي، وروسته به خپله پوه شي. په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه.
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم، نو څوک پسې وګرځي؟ سبا به خدای مکړه پر بلا اخته شي.
هېڅ هم نه ورباندې کېږي، هلکان چې نوي ځوانان چې همداسې وي، وروسته بېرته سمېږي.
زه ډېره وېرېږم.
ولې وېرېږې؟
بشیر په دې ورځو کې ډېر تغییر کړی دی. پر وړه خبره په قهر کېږي، نه یې خوب پر وخت دی او نه یې خوراک. مکتب ته هم پر وخت نه ځي. پرون یې خور پر وړه خبره ووهله.
په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه. په اوله ځوانۍ کې ټول هلکان دغسې وي.
ټول هلکان دغسې نه وي، زما ورونه هم نوي ځوانان دي، هغوی ولې دغسې نه دي؟
نو زه اوس څه وکړم؟
څنګه څه وکړې؟ تا پر خپل زوی پام کړی دی چې له چا سره کینی، له چا کره میلمه کېږي، کور ته څه ډول میلمانه راولي، په کور کې ګزاره څنګه ده؟ ته یوازې د پیسو په ګټلو ښه پوهېږې.
اوس ښه شو، ټوله ملامتي زما په غاړه شوه.
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده. زه خو د کور ښځه یم، ته سهار ځې او ماخوستان راځې. ته یوه ورځ مکتب ته ورغلې چې زوی دې مکتب ته ځي که نه، که ځي نو درس وایي که نه. ته دا پیسې د چا لپاره ګټې؟
د دغه کور لپاره یې ګټم، ستاسې لپاره یې ګټم.
موږ دې خاورې وخورو، چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي، دا پیسې موږ څه کوو؟ وسړیه، پلاو درته غوړوم، د هلک یوه چاره وکړه. هلک ښه نه دی، زه یې وینم.
او ښځې، ناوخته دی، اوس ویده شه.
د مرګي په خوب ویده شې، ته هم ځان ته پلار وایې؟
بلې،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم. تاسو حاجی فرید یاست؟
او زه حاجی فرید یم.
تاسو د بشیر پلار حاجی فرید یاست؟
او مهرباني وکړئ
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت وو؟ په بشیر خو به څه نوي شوي؟
تا د تلیفون خبرې نه دي، بیا به په مکتب کې درته ووایم.
سمه ده، درځم، همدا اوس درځم.
او صحیح ده، صحیح.
خدای په امان. خدای په امان. معلم صاحب اجازه ده؟
رضا، رضا حاجی صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رضا، رضا په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سم ده، کېنم. معلم صاحب، زه حاجی فرید یم، د بشیر پلار.
ها ها، حاجی صاحب، زه معلم اکبر یم، د دې مکتب سرمعلم.
سرمعلم صاحب خیریت خو؟ زه مو د څه لپاره راغوښتیم؟ بشیر چیرې دی؟
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولې څه پېښه ده؟ په بشیر څه شوي دي؟
په خواشینۍ باید درته ووایم چې بشیر پولیسو بندې کړ.
څه شی پولیسو بندې کړ؟
هو، پولیسو بندې کړ.
ولې بندې کړ؟
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ خرڅولې، ډېر شاګردان یې معتاد کړي وو.
دا ټول زما د لاسه سر معلم صاحب.
څنګه ستا د لاسه؟ تا هم ورسره شریک وې؟
نه، زه نه وم ورسره شریک، خو ما په خپل زوی پام نه کاوه چې له چا سره کینی، چا کره شپې تېروي، څوک کور ته راولي، مکتب ته ځي نه ځي، په هېڅ هم نه وم خبر.
رښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وای. موږ هم نه وو خبر چې دی د نشه یي موادو کاروبار کوي، که نه خامخا مو تاسو ته خبر درکوو.
سر معلم صاحب، ما ته یې مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی، معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی، خو ما یې خبره په پیسه وګڼله. اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشه یي مواد خرڅوي، بلکه خپل هم نشه کوي.
زموږ هم څه شک پرې راته چې نشه به کوي، خو ثبوت مو نه درلوده. تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کو، خو ته رانغلې.
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه. مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی، خو ما بې پروایي وکړه، ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.